د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې ساته خبري خورونه کې درته ځاښ په من هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي زالې ورکړې شوې. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړې شوې. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري ته خپله وینا کې هغلي بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه ویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړې شوې دي. بلال بوټو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړې، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربند هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کلدم تحریک طالبان پاکستان د اوربند ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستاني ځواکونو د بریدونو امر وکه. نیویارک راجوړې شوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پېښور په آرمي پبلک سکول د ترهګریز برید پر طالبانو په غاړه اخستې وه، چې پکې 122 ماشومان او 8 استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترهګر تنظیم ګرځولې او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپله خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپل خاوره یې د ترهګرو څخه پاکه کړي. د بلال بوټو زرداری په څیر د پاکستان پوځ هم وخت په وخت دعوه کوي چې خاوره یې د ترهګرو څخه پاکه کړي ده، خو د دغه دعوو برعکس پاکستان کې په پوځ، پولیسو او اپسي ځواکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمهواري تحریک طالبان په غاړه اخلي. څېړونکي او سیاستمداران نیوکه کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترهګر ډله ګرځولې او بلخوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخې پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو وار بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالي سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلی وو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په مهال وسلوالو تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړی او د هغې وروستو ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوی او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې پیښه تېره شپه د میرعلي تحصیل په خضرې سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس تاڼې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژنګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوې چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګېد او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې شوې. د دسمبر پر روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي پرلت د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عیدالرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیوه راډیو سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیا سب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او دې ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي، ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخهګرۍ او د غدارۍ مقدمې جوړېږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نېټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې 100 کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروغو اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له 100 څخه تر 300 درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یوه عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې لوازنامې او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنری او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو او نارینه په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان د تراګرو پر ضد نیخ په نیغه د عملیاتو حق لري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا بریدونه زیات شوي دي او پاکستان دا وکوي چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو طالب چارواکي وایي دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو پر ضد کار واخلي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ په امریکا کې د پیخور آرمی پبلیک سکول د پیخې په یاد کې را جوړ شوې دستوري ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری وویل د پاکستان پوز د جی ټی پی او نورو ترهګرو ډلو په ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغه ترهګرو نه پاکه کړې ده، خو وایي د بده مرغه ټی ټی پی ته د پاکستان د پولو نه بهر خوندي جالي ورکړې شوې دي. بلاول بوټو زرداری که هر سو دانه دی ویلی چې طالبانو ته خوندی جالی چا ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دا وکی چې طالبان افغانستان کې خوندی جالی لري. د انګریزي ژبې ډان وسپانې په یو خبر کې ویل شوی بلاول بوټو زرداری ویلی چې پاکستان د تراګرو په ضد نیخ پنیغه د عملیاتو حق محفوظ لري، خو دا چې آیا پاکستان نیخ پنیغه په افغانستان کې د ټي ټي پی خلاف عملیات کولی شي. په جواب کې د عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سنگ مشر ډاکټر عبدالشکور دیوته ویل
پاکستان بچر ته هم نه غواړي چې دا چې وکی. ما خلک د بلاول دا بیان زما خلک د اندرونی صورتحال په تناظر کې کوم وګورو ډیر بخوي، باید ملک تن نام د ناصر خلاف عمل وکی، دا مسله به ډیر حد پورې حل شي، دته به د پوری هغه د وختو مخله ضرورت مرانه شي.
ٹی ٹی پی په خپل وروستي او بیان کې ویلي د دسمبر په اولنو لس ورځو کې یو وشت بریدونه ترسره کړي. تحریک طالبان پاکستان وخت په وخت ویلي په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان د خاورې نه کوي، خو پاکستان بیا به ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره کاری. هم دغه سید افغان طالبانو لخوا هم ویل کېږي چې دوی خپل خاوره د کومبل هیواد په ضد کاریدو ته نه پرېږدي. د پیخور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کچرته پاکستان د پولی پورې غاړه د ٹی ٹی پی په جالو بریدونه کوي، نو په افغان طالبانو کې پاکستان مخالفه او د پاکستان پلوی ډلو ترمنځ خپل منځي اختلافات را پیدا کېدای شي.
دا ماته ښکاري دا اختلافات به طالبان جدن نه سیا کیږي په دې باندې. پاکستان سره چې کوم ملګری دي او پاکستان باندې کې چې کوم ډېر نظر نه لري
د دسمبر په نهمه نیټه د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکتا د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو یعنی تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي، ځان یې پیاوړی کړی او د هغې وروستو ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. څېړونکي وایي همدغه وجه ده چې د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د وسلوالو د مخنیوي دباو زیات شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څېرمه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خدري سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي پیښه بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټني په راپور کې
د شمالي وزیرستان پولیس د پیښه تاییدوي او وایي بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس ثاني چارواکي وایي د وژل شوي کسانو پیژنګلو د اکرم الله او یوسف په نومونه سره شوي چې د علاقې ځایي اوسېدونکي دي. د دوی په خبره د شپې پر مهال شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور لګېدلی او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ ورته ویلي چې چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. روانه دسمبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د دویمه پیښه ده. د سیمستر تاولرونکو او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند صبای ویان چمال دا وړ وای وژل شوی کسانو کوم شخصي دښمنۍ نه لرله او په علاقې کې پتش لاس ګرځېدل.
غازی د غریب سره فوجان اوس په د خوشوشه نشدې به هیڅ فوج د تو ودی چې یاره د وزیرستان مشکل یې کړه دا بیا په کلیر وزیرستان شې دینه د حالات دې زوی تاسو رنګ ورسه دل چې خلک پر ډېبون د مړيږي او د صبر سره سې کو خستای نشي او باوجود دې چې په هر کیلومتر شې په سوا فوج پرې نه کېلا کې دلې دې چې پښتنه لګې دلې دې دا که سن به د ټوله ورځ دازي په ډیپلوبون د نوستیو می فلم می فلم به لګول او دې ته ایسه قسم داسې خطرانو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنه تازه پېښه په داسې حال کې شوی چې د امنې پرځ د شمالي وزیرستان د اوتمنځو کمی جرګه احتیاجي پرلت د ځولای د میاشت راځي د فهم لري چې پکښې د هدفي وژنو مخنیوي غوښتنې کړې شي او د حکومت سره د سیاسي ګوندونو په مازګړیتوب خبرې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ فعال ادرامان وای پرله پسې تر سره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي.
ټول پښتین بیل څه بل خصوص په نارت وزیرستان کې مده نوې لاړې د نوې جنگ راوونه دو دا د وزیرستان خلک کېم د ډېر په تشويش سره چولای د میډیا مې شام مزاحمت کړی د احتجاجي نه درنیم کړی دي خو د یغه په سمارات دوی به په میډیا اف آی آر کړی د ورځو مې په عدالت شې ویلو دي مې گرفتاری کیږي. د وزیرستان حالات د ورځې هڅ پادونو د شپې خو ډېر بد حالات وي. نو د وطن خلک کېم د دغه پښه سره چې د کسون په شسوي دي ډېر زیات ډرېدلای ویریدلای د یو خلک د وزیرستان نه تنګ دي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. په شمالي وزیرستان او پیوست سیمه کې د هدفي وژنو د لړۍ په داسې حال کې چټک شوې چې په 28 نومبر ته کې طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې ده. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله زروي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر خلاف عملیات کړي او ویلي دي چې سیمه د وسلوالو څخه خالي کړې ده. خو د سیمې اوسېدونکو وایي د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. خو د علاقې پولیس او د پاکستان پوځ بیا وخت په وخت ویلي حالات په کابو کې دي او هر پېښه د هدفي وژنو نه وي بلکې په سیمه کې زیاتره مهال خلک یو بل په شخصي دښمنۍ کې سره اوږدني او هغې ته بیا د هدفي وژنې نوم ورکافي. عدنان بیټنۍ، دفاع، شمالي وزیرستان.
کتا سو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشه یوریدلې نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونی په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلې شي.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا دا پاکستان مرکزی بانک وای په دغه هیواد کې غیر ملکی پانګونی د نیمایي زیاتې راکمې شوې او د نومبر په میاشت کې پکې 8.5% کمواله راغله. اقتصاد پوهان وای اقتصادي او سیاسي ثبات نه پرته په سیاست او اقتصاد کې د امنیتی ادارو لاسوهنه هم د چي له عمله یې زیات پانګوال له پانګونی څخه ډډه کوي. اقتصاد پوهان وای د حکومتي پالیسي او عمل هم پانګونی نه کیږي او بیا په پاکستان کې د انرژي د زیاتو بایو لامل هم په تجارت لګښتونه زیات دي. نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
مرکزی بانک وایي روان مالی کال په وړمبي 15 میاشتو کې غیر ملکی پانګونې یو 15% کمې شوې او د اکتوبر په مقابل په نومبر کې 8.5% پانګونې کمې شوې. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي سملو د ماتولو اعلان کوي چې په ملک کې به سیاسي ګډوډي نور هم زیات شي. د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد ویډیو ته وایي په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بې ثباتي تر ټولو زیات ده چې لوجه د ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو اعتماد ته نقصان رسیدلې. دیوای په پاکستان کې د امنیتی ادارو لخوا په سیاست او اقتصاد کې لاسوهنه هم د غیر ملکی پانګونو د نشوالي سوب جوړیږي.
تاسو چې څومره هم ډیولپ کانتری جو ګورئ دا غي په بزنس کې هیڅ لاس نشته. هغه بالکل بزنس ته لوګو ګوتې نه وړي ځکه د انویسټرز سکندي کنه انویسټر هغه د هر هغه کنټری نه یری کی چرته چې عام فورسز ډیر زیات فو مطلب پاور کی وي ځکه چې هغه اني ټایم سو هم کولی شي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي روان مالی کال 2023 په تیر 15 میاشتو جولای نه تر نومبر پورې په پاکستان کې 3.3 ملیون ډالر سرمایه کاری شوه. تیر کال هم په دې موده کې غیر ملکی سرمایه کاری 8.5 ملیون ډالر وا. سٹیټ بینک وایي په نومبر کې 1.8 ملیون ډالر پانګونی شوې چې د تیر میاشتې اکتوبر په مقابل 8.5% کمې دي. په اکتوبر کې 1.5 ملیون ډالر سرمایه کاری شوه وا. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي ویډیو ته وایي سیاسي او اقتصادي بے ثباتي په خپل ځای خو په پاکستان کې د غیر ملکی سرمایه کاری د پاره په اقتصادي پالیسو کې تسلسل ته اړتیا ده. دی وایي د توانای د ګرانو بیو له وجې هم په پاکستان کې تجارت او پانګونی نکېږي.
کار کولو باندې اخراجات څنګه راځي یا د حکومتونو خپل کم چې ټیکس ریجیم دی یعنی باغی باندې څونه ټیکس لګي.
اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی پانګونو نیم په نیمه کمې د پاکستان د اقتصاد د پاره یو غټ چیلنج دی ځکه چې د مرکزی بانک په وینا د پاکستان غیر ملکی زری مبادله ذخیره 6.4 ډالر تر کو ده شوی او د تیر یو کال راهسه په دې کې 11 ډالر کمی راغلی. مرکزی بانک دا ولري چې کرنٹ اکاؤنٹ او تجارتی خساره کم شوی خو د پوهانو په وینا د دې منفی اغیزې په اقتصادي پرمختیا کېږي. مرکزی بانک وایي د چین لخوا پانګونې په 15 میاشتو کې د 125 میلیون ډالر نه 102 میلیون ډالر تر کو دي شوی. د متحده عرب امارات لخوا پانګونې 180 میلیون ته زیاتې شوی. تیر کال په دې موده کې دغه پانګونې 28 میلیون ډالر وې. سٹیټ بانک وایي تر ټولو زیاته سرمایه کاری د توانای په څنګه کې 204 میلیون ډالر شوی. خو د دې ترڅنګ د مرکزی بانک د شمیرو مطابق په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ډالر پانګونې د پاکستان نه بهر هم تللی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د تورن کا ضمانت منظور کړي او ویلي دي د مذهب پاړه معاملات د افرادو په لاسونو کې نشي ورکول کېدلای بلکې داسې چارو ته ریاست ځان رسوي. سږ کال د پنجاب ښار ملتان کې په زاهد ظفر نومي تن باندې یوازې له دې عمله د مذهب د سپکاوي مقدمې درج شوې وي چې دغه تن په یو داسې واتساپ ګروپ کې شامل شوی و چې په ښکاره یې د سپکاوي څخه ډک مواد د خلکو سره شریکول. د تورن کس وکیل رانا عبدالحمید ایډوکیټ ډیبی ته ویلي چې په پاکستان کې خلک اکثره د شخصي دښمنۍ په اساس د مذهب د سپکاوي قانون غلط کاروي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د سپریم کورٹ په دوه قاضیانو جسټس قاضی فائز عیسی او جسټس یحیی افریدی باندې ګډ دوه کسیزه بینچ د مذهب د سپکاوي په اړه د یوې قضیې اورونه کوله په کم کې چې ټرایل کورٹ او های کورٹ تورن کس ته د ضمانت ورکولو څخه انکار کړی وو، خو په ستره محکمه کې د تیر جمعې په ورځ د اورېدنې وروسته د ملزم ضمانت منظور کړی شو. د قضیې د اورېدنې په مهال د جسټس قاضی فائز عیسی وینا وه چې په مذهبي معاملاتو کې باید چې ریاستي مشینري د خلکو په وړاندې ټیټانه شي او د مذهب د سپکاوي د دفو لاندې په چا مقدمه درج کول یوازې یو فرد ته نه دی پریښودل پکار. په سپریم کورټ کې د ملزم اډوکیټ زاهد ظفر د دفاع وکیل رانا عبدالحمید ډیوا سره خبرو کې وویل چې د هغه د موکل پر ضد روان کال د اپریل میاشت کې د سپکاوي نه ډک د یو پیغام شریکولو په تور کې مقدمه درج کړې شوې وه، کومه چې دروغ وه. د دفاع د وکیل تر مخه د مقدمې څخه څو ورځې وړاندې د هغه د موکل زاهد ظفر خلاف شکایت راغلی و چې گنی هغه د مذهب په اړه د سپکاوي څخه ډک ټکی کارولی او بیا د نوموړي پر ضد د مذهب د سپکاوي د 295 لاندې مقدمه درج کړې شوه. ښکاره دی چې د پاکستان د قانون د 295 د دفې لاندې درج شوې مقدمه کې د مرګ سزا ده. د ملزم وکیل رانا عبدالحمید دیوته ویلي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارول کېږي.
اکثریت جو مقدمات پہ جھوٹے ہیں اور دشمنی کی بنا پہ اور اس ذاتی اراد کی بنا پہ درج کیے جاتے ہیں.
حقوائی پہ پاکستان کی دا مذہب دا سپکاوی مقدمے زیادہ تر دا ذاتی اناد اور دا شخصی دشمنے پہ بنیاد درج کی گی. حکار دیوی چی پہ پاکستان کے اکثر دا مذہب دا سپکاوی پہ مقدموں کے لاندینی عدالتوں کے ملزمانوں تا ضمانت نورکڑے کی گی اور دا دستیاب شواہدوں پہ بنیاد سزاگان اورول کی گی چی روس تو غلط ثابت شی، خو بیا ہم ملزمان په کلونو جیل کې پراته وي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی او حساس معاملې ګڼل کیږي او اکثر پاریدلي خلک تښتې الزام په بنیاد تورن کس وجني. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې هم د مذهب د سپکاوی د قوانینو د غلط استعمال پر ضد اوازونه پورته کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن پر وخت انتخاباتو د کېدلو لپاره د سرشمیرنې د ډیجیټل پایلو د خبرېدو شرط دی. دا په داسې وخت کې چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د عامو انتخاباتو لپاره د خپلې غوښتنې په سر د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیو د ماتولو لپاره به نن د حتمي نیټې اعلان کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب اسمبلی خوندي ساتلو لپاره د اعلی وزیر پرویز الهي او سپیکر پر ضد بې باورۍ تحریکونو راوړلو پریکړه کړې ده. نور حال پری د پیرواله شاته خبري
د انتخابي کمیشن لخوا د پرمختیا وزارت ته لیکل شوی خط کې په ګوته کړی شوی د شریکو ګټو شورا د پریکړه لاندې شماریاتو اداره پابند ده د مارچ میاشتې د پای نړیوال د اوم سرشمیرنې نتیجې انتخابي کمیشن ته حواله کړی. خط زیاتوي که چېرې داسې نه کېږي نو بیا به د کمیشن لپاره ډېره ګرانه وي چې د عامو انتخاباتو نړیوال حلقه بندې او دې سره تړلې نور معاملات سرته ورسوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل عامو انتخاباتو د غوښتنې په سر هم د دسمبر میاشت کې د خپل واکلاند خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د ماتولو پخلی کوي، خو مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عامو انتخاباتو د عمران خان غوښتنه رد کړې ده او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان الټه دا وایي چې دوی راتلونکي کال اګست میاشت کې د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو میاد پای ته په رسیدو باندې د دې یو کال غزولو باندې غور کوي. وړاندې د انتخابي کمیشن مشر سلطان سکندر راجا ویلو دوی لپاره ملکی عام انتخابات زر کول ممکن نه دي او دا چې کمیشن ته د حلقه بندو لپاره سلور نه شپږ میاشتې پکار دي. سیړونکو د کمیشن لخوا د عامو انتخاباتو نړیوال کله د سرشمیرنو نتیجو او کله حلقه بندو په اړه د ریزونو باندې نیوکې کوي. په دې اړه د انتخابي کمیشن پخوانی اډیشنل سکرتر محمد افضل خان وی او ای ډی وته صدا سوایي
ڈیفینسز بہانہ بہ گئی کلا بہ یو بہانہ گئی کلا بہ بلا بہانہ گئی. خو یاد ساتا کہ دا دی آئین نہ انحراف دے آئین کے سوالی کے لیے دی کہ کسڑے مرشی لیا اب سیٹ خالی چی یا استعفا ہوشی نو یا باپ دوی میاشتو کے یا باپ دری میاشتو کے نہ نہ زکا چی اغی نہ زیاد چی دا سیٹ خالی چی نو دا تا خلق ڈس انفرنچائز کر دا دے آئین خلاف ورزی دا
دے انتخابی کمیشن لخوا فارن فنڈنگ او توشہ خانہ کزیو کہ پخوانی وزیر اعظم عمران خان تا اور اول شب سزا پسر دے عمران خان تحریک انصاف گند او کمیشن ترمنز اڑی کی ترنگلی دی عمران خان تور لگوی کمیشن دا واکمن پی ڈی ایم دا گوڈاگی کردار لوبوی دے تخبر گن کے انتخابی کمیشن دا عمران خان او داغ دا گن مرکزی لیڈرانو اسد عمر او فواد چودھری پزد دا کمیشن دا سپکاوی پتور کاروائی ہم پیل کرے دا دا دے ترسنگ دا عمران خان لخوا دا خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو ماتول و حتمی اعلان پترس کے سیاسی حلی زلی لانور گلندی شوی دی بدبواتی رپورٹون ترمخ مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن پنجاب اسمبلی دا بچکول لپار دا اعلی وزیر پرویز الہی و سپیکر پزد دا بے باورے تحریکونو راڑولو پریکلا کڑے دا درغ سیر دا تحریک انصاف پا حمایت دا حیوات منتخب صدر عارف علی ہم دا موجود سیاسی حلو زلو پترس کی لاہور تر اسیدلے دے مطبوعاتی رپورٹونو ترمخ عارف علی دا عمران خان سر مهم ملاقات کڑے دے اور صدر با پا لاہور کی در روز تیروی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
بلوچستان ہائی کورٹ کی دا گیس پریشر کمی دو پاڑا اوریدن شوی دا عدالت وائی چی دا گیس کنٹرول بلوچستان سخ وطلے دے دا گیس اصلی سپلائی باید لکوٹی چخ کنٹرول شی عدالت وائیلی چی لمرے حق دا حق زائدائی چی مادانی وسائل ولاری عدالت دا سوی گیس کمپنی جنرل مینجر پا روانی اوریدن کی ربللے دے نور تفصیل دا ہمی سمسور ناوری
د گیس د کم پریشر د کجی ارویدنه د بلوچستان د عالی محکمې جسټیس شوکت علی رخشانی او د جسټیس کامران ملاخیل د دوه کسیز بینچ لوري وسوله نذیر آغا ایډوکیټ و عدالت یې ویل چې د کوټ په شمول د بلوچستان یو شمیر سیمې د گیس د کم پریشر له ثوابه له سخت ستونزو سره مخامخ دي زیات شمیر خلک اوس د سلندر گیس کاروي نذیر آغا و عدالت ته دا خبره هم وکړله چې گیس له بلوچستانه زخه وځي خو د دې د سپلای د کنټرولولو مهم مرکز په شکارپور کې دی او لوی دفتر یې په کراچی کې دی و عدالت ته دا هم وویل سو چې د سیلابونو وروسته چې کوټ ته راغلي د ماروی گیس کمپنۍ د گیس پایپ لاینونه اوبو غوړي تر اوسه پورې گیس نه دی فعال شوی عدالت په خپل ریمارکس کې وویل چې گیس د بلوچستان زخه وځي د دې ماین سپلای باید له کوټ څخه کنټرول شي عدالت دا خبره هم وکړله چې د اساسي قانون یو سل اته پنځوستمې مادې لاندې چې کوم معدنیات له کومې سیمې زخه وځي تر ټولو لومړی حق د هغو خلکو دی لاروېدنې وروسته نذیر آغا ایډوکیټ په دې باب وویل
مرا خواسته دا کیسه یې د دې چې په دا کې مرده پاکستان منستری پټرولیم سر سات سینئر جنرل منیجر چې د کراچی سره دایره غوښتي او دا ورته وویل چې بلوچستان کورټ په کوټه کې یختي زیارت څو کلات مستون پشین دلته شدید گیس پریشر شدید ډیر کم دی او سات سات شدید گیس مقدار هم کم دی که په کم چې بلوچستان لپاره شي گیس پکار دی او دا ورته ویل 800 ملین کیوبیک فټ شدید د بلوچستان څخه وځي په دا کې ته د بلوچستان ته برخه یو سل 1500 ترکوي سے دا وینا مطابق سے دا ډیره ناکافی ده د بلوچستان لپاره دا ډیره لږ ده دا ډیره ناانصافی ده
عدالت د سوی صدرن گیس کمپنی جرنل منیجر را طلب کړی او دغه سماعت د دسمبر تر 19 پوری وزندوی د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر شمالي سیمو کې د زمي یخ ډیر زیات شوی دی زیارت کان متر زی توبه کا کړی کنچوغای کلات هغه سیمې دي چې اوس هم هلته واوره اورېدلې ده سوی صدرن گیس کمپنی وی چې په زمي کې د گیس طلب زیات شي رسد یې کم شي حمله دې کبل دوی د گیس لوټ شډینګ کوي د دوی په خبره چې د گیس لینونه هم زاړه دي عدالت و دوی ته امر وکړي چې سیلاب د گیس کم پایپ لینونه زپلی دي پراغه دي د مزدورانو یعنی په دوو برخو کې د کار ور باندې چټک کی په بلوچستان کې گیس په 1925 په سوی کې پیدا شوی دی چې د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې رسیدلی دی د پنجاب یو شمیر کارخانې هم په دې گیس باندې چلیږي خو دا په بلوچستان کې یوازې له 15 زیلو څخه د 12 زیلو ویټ کوارټرانو ته ورکول شوی دی حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په غوښمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي زاري ورکړی شوی. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خضري سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغه سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړی شوی. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري تخپل وینا کې هغلی بلال بھٹو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکې د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه وویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړی شوي دي. بلال بھٹو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړې، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربن هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کلدم تحریک طالبان پاکستان د اوربن ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستاني ځواکونو د بریدونو امر. نیویارک کې راجوړې شوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترخګریز برید پر طالبانو په غاړه اخیستې وه، چې پکې 122 ماشومان او 8 استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترخګر تنظیم ګرځولې او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپل خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپل خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړي. د بلال بھٹو زرداری په څیر پاکستان پوز هم وخت په وخت داوه کوي چې خاورې د ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو دغه داوه برعکس پاکستان کې په پوز پولیسو او اپسیز واکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمہواري تحریک طالبان په غاړه اخلي. سیړونکو او سیاستمداران نیوکه کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترخګر ډله ګرځولې او بل خوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخې پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو وار بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو کې زیاتوالی سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلی وو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترخګری ضد قومي ادارې نیکټا د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړي او د هغې وروستو ترخګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوي او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خضري سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیغه تاییدوي او وایي چې پیغه تیره شپه د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس تاڼۍ چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوي چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړي او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګید او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې شوې. د دسمبر په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي برلت د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ فعال عبدالرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کیدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیور اډیو سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیا سب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخګرۍ او د غداري مقدمه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نېټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې سل کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروغو اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له شلو څخه تر سلو درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یو عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې له وزنامې او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنری او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو نارینهو په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د جمعې پورس په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو ورکولو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغه سزاګانو ته بندېدو غوښتنه کړې ده. تر دې تر څنګ ملګرو ملتونو په دې نړیوالې اداره کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکول رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د ډي وي همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په ولسي ځایونو کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تېرې نومبر میاشتې له 13 نېټې څخه د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې سبان دي سل کسان چې خځې هم پکې شامل وي په ولسی ځایونو کې په درو وهل شوې دي. په بیان کې ویل شوی چې یاد کسان د غلاو او د ناجایز تعلقاتو او ځینو نورو جرمونو په تور له شل څخه تر سلو درو پورې وهل شوې دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه له مخې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاک او د سزاګانو او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی دی. په دغه بیان کې راغلی دی د دوی په وینا د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او آدامونو د سره د پیلېدو باندې سخت اندېښمن دي. له اوسنو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او د سپکاوي وړ ظالمانه مجازات سر تر سره بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د غلا او د ناجایز تعلقاتو په تور په عام ولسي ځایونو کې د دوو ښځو په ګډون د اوویشت کسانو په درو وهل خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمیشنرې او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام ولسي ځایونو کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته خبرګون ښودلی وو. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ایجادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللې او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله بللې او غندلې یې دي. ښاغلی مجاهد ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر 99% زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د نفاذ لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي. همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امریکا او ځینو اروپایي او نورو هیوادونو کې لا هم د آدم سزاګانې شتون لري. ښاغلی مجاهد ویلي د ده په وینا دا چې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د نظام له امله انتقادونه کیږي څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلومات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده له خپلو قاضیانو سره لیدنه کې هغو ته امر کړی وو چې د شرعي شرایطو په پوره کولو سره په تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي. بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ د رایو په اکثریت په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړه او پریکړه وکړه چې څوک به د پخواني استازي سره وي چې د مخکنی جمهور رئیس اشرف غنی په واکمنۍ کې دې ادارې ته ورپېژندل شوی وو. ملګرو ملتونو د طالبانو ترڅنګ د برما د نظامی حکومت او د لیبیا په ختیځ کې مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړله. د عمومي اسمبلی د یو سل درې نوي غړو پریکړه په دې معنی چې نصیر احمد فائق به د کال 2023 کال د ستمبر تر میاشتې پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وي. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ادارې د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو واک ته د رسیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د سوکې غوښتنه کړې وه او دا ژمنه یې هم کړې وه چې د میرمنو او اقلیتونو د حقونو درناوی به کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې دوی به په افغانستان کې د خپل ځواکونو د قصدي نیولو او غیر قانوني کړنو تورونو په اړه پلټنې پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې دغه څېړنه به د کال 2010 د منځ نه تر کال 2013 نیمایي پورې د برتانوي ځواکونو د کړنو په اړه ترسره کیږي. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې نظر دي چې په یو محدود وخت کې د داسې ډول جرمونو څېړل به اغیزناک نه وي. دوی وایي دا څېړنه باید د 2001 کال نه تر 2020 کال پورې ترسره شي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریاله تر زغره کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت مرستیال انډرو موریسن د هیواد پارلمان ته ویلي چې د کال 2015 د پلټنو د قانون تر مخه یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی شوی چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو باندې د قصدن نیولو او غیر قانوني کړنو تورونو په اړه پلټنې وکړي او رپورټ ورکړي. د دفاع وزارت تر مخه دغه پلټنې بعد د کال 2010 د منځ نه تر کال 2013 لمنځه پورې د برتانیې د ځواکونو د کړنو په اړه ترسره شي. په دې حقله د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یو محدود موده کې ترسره شوی پلټنې به ناسمې وي. هغه وایي باید دغه سیړنې د کال 2001 تر کال 2020 پورې ترسره شي، ځکه چې دغه دوران ټول بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو.
یوازې په یو محدود ټایم یا زمانہ کې چې د 2010 نه تر 2014 پورې دا دغه څېړل دا به ډیر فکر نه کوم چې اغیزناک یو ولې برېټانوي ځواکونو په همدغه موده کې سي په 2010 نه تر 2014 پورې په هلمند کې میشتو او هلمند کې ډیر داسې پیښې شوې چې په غو کې په انټینشنلی یا قصدي توګه باندې ملکی افراد په نښه شوی دي. نو دا ټول بعد وڅېړل شي ولې دغه موده ډیره کمه ده او فکر نه کوم چې د ټول موارد تعقیب سي.
او افغانستان کې د هلمند ولایت محمد باران نومیتن وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې خواوشا سلور کال اړوان دي د بهرني ځواکونو په هوایي بریټ کې د کور سلور تنانو یې ژوند لا سور کړي چې روستو یې د کورنۍ وضعیت ډیر خراب شوه دي.
دا بهرني ځواکونو بمبار وکړي دا واښه دا شی د کورنۍ زګرا شي دا انکر وا ما شمان و دوا زماګونه تنور نه پاره و تنور پر دا و چې واج د خپل د دغه کورنۍ غړم
د افغانستان زیولسوای د محمد باران په سیر په مختلفو ولایتونو کې ډیری خلک د بهرني ځواکونو په بریدونو کې بې ګناه وجلې شوې دي. په کابل کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسر عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یوازې برتانیا نه بلکې ټولو هغه هیوادونو ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې کول پکار دي د کومو ځواکونو چې په دغه شل کلنې جګړه کې برخه اغستي.
ترڅو پرې کې په افغانستان کې یو دغه حکومت امن ته شوی نه وسی چې هغه بشپړ یعنی د پلټنې پر اډیکا باندې شواهد وړاندې کړی شي او دا غي ترڅنګ د منظور ملتونو د فرید ارو لخوا نه هم یعنی همکاري ونی شي نه یوازې د برتانی په خپل پلټنو سره د هغه جرایمونه خای د ځان د وستلو هڅه وکړي چې یو سرسری پلټنه وشو په حقیقت کې یعنی سما رسیدګي د جرایم نه شي. خو په ټوله کې دا یو نیک اقدام دی هر هیواد ته په کار دی چې خپل جنگي جرایم چې د دوی د نظامی افراد لخوانا پا افغانستان کی جلدی پا محال افرادی متوکب شوی دی دا غی دی پلتنو کی ذکر دا غی دا آئندہ تاریخ پلا دیتا باندی یو طور دا خواتی کی
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه لدې وړاندې استرالیا هم په افغانستان کې د خپل ځواکونو د دا ډول قضیو د سیړلو ویلي وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
که تاسو د وی ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلې نو په لاندنی یو لندو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ډی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلې شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شئ. او د مخم اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د مخم نه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په نه دوه و اوریدل شي.
د روس د دې خبرداري باوجود چې امریکا د اوکرين ته نوی پېټریټ میزایل نه ورکوي د امریکې د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي واشنگټن به کیف سره د امنیت په برخه کې نور مرستې هم کوي. بشپړ راپور زموږ له همکاري محوش جلیل څخه اوري.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو صلاحکار د جمعې پورس د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویل امریکا به اوکرين ته اضافي امنیتي مرستې ورکړي. وایس اف امریکا سره د جمعې په ورځ مرکه کې د جان کیربی نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا به د روس خبرداري ته پام ګرځوي. نو هغه وویل روس نه امریکې او نه بل ملک ته ویل شي چې اوکراین سره دې څه قسمه مرستې وکړي. کیربی ویل واشنگټن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر ورځ د اوکراینی چارواکو سره دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبره یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کیربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړې، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی. کیربی ویل د واشنگټن توجه په دې خبره ده چې اوکراین به داسې انداز کې جنگ په میدان کې کامیابي ترلاسه کړي څنګه چې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی مناسب ګڼي. هغه زیاته کړه امریکا اوکراین ته دا هدایت نه ورکوي چې څنګه د خپلې علاقې دفاع وکړي. د جمعې پر ورځ خام ته د ویډیو د لارې خپله وینا کې صدر زلنسکی وویل چې روس په اوکراین د حملو دپاره نور ډېر میزایل لري. اوکراینی چارواکي وایي روس د اوکراین په غیر پولي هدفونو، په بجلی ګرونو او د توانایي د مرکزونو په شان په بنیادي اسانتیاو حملې زیاتې کړې دي. هم د جمعې په ورځ روس د اوکراین په یو بجلی ګر وروسته حمله وکړه. د زیادت یې پنجشنبې په ورځ د روس خارجه وزارت وویل چې امریکا اوکراین ته دفاعي میزایل پیټریټ میزایل ورکوي، نو ماسکو به دا راپارونکي حرکت بلي چې کریملین یې جواب کې اقدامات کولی شي. د وزارت ترجمانې ماریا زخاوا دا واضح نه کړه چې د ماسکو جواب څه کېدلی شي. امریکایي چارواکو دا هفته خبرنگارانو ته امریکې د دې ارادې تصدیق کړې چې ممکنه ده اوکراین ته پیټریټ میزایل ورکړي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. تیر ورځ خیبر پختونخوا په صوابی ضلعه کې د پولیو پارت ون سټیج تیاتر چې د امیدونو کاروان نوم ورته ورکړل شوی و جوړ شوی. په دې کې د نوموړي سیمې مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو ګډون کړی و. له دغه تیاتر څخه د ډیبي خبریال صدام حسین خان یو راپور استولی.
دغه سټیج تھیټر د پښتو نوموړي لیکوال نورالبشر نوید وړاندې کړي چې پکې د پښتو وتلي هنرمندانو زرداد بلبل، وزیر شیرپاو، زاهده تنها، عابد ګمریانی، افضل خان، رڼا او سکندر کردارونه لري. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ساسکو او عامو ټیکو په اړه لا هم خلک منفي فکرونه لري. د امیدونو کاروان تیتر لری یو داسې سرچینه ده چې ټولنې ته په اسانه ژبه یو مثبت پیغام وړاندې کوي. د سوابی سره تاریخ لرونکي پروفیسر نورالامین یوسف زئی وای دغه تھیټر کې د خوخي کردارونو په ذریعہ ټولنې ته ډیر په مثبت انداز کې یو ښه پیغام ورسېدو.
چې تھیټر یا ډراما چې دا نو د دې پیغام ډایرکټ یعنی خپني غنوي، بلکې دا په ډیر جانانه او په بیلواسطه انداز وي، او دغه وجه ده چې انساني کلتور کې د زرګونو کالو نه تھیټر او ډراما را روانه ده. لکه د ټولو نه زیات مؤثر کردار دی په یونانی کلتور کې ادا کړی دی. د سره بیا چې په یو شریک هندستان کې هم د تھیټر ډیر لوی کردار و.
دغه تھیټر ته راغلی پښتو لیکوال انور مانیروال وای دغه تھیټر د لارې عامو خلکو ته پولیو ټیمانو مرسته کولو او په هر کمپاین کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو اچولو یو مثبت پیغام ورسېدو.
زما په خیال چې دې کم ناس خلکو دغه میسج د پولیو په حواله باندې د هغې روحونو ته کوز شو. لکه زه خپله دا ګڼم چې ځکه چې ما څنګه د دې شدت د دې جذباتو هغه محسوس کړ، نو زه دا ګڼم چې دا چې کم خلک ناسو سل په سل د دې روحونو ته دا کوز شو او چې دوی لړ شي نو دا میسج او دا پیغام بخورې.
دا تھیټر په داسې حال کې را جوړ شوی چې روان کال خیبر پښتونخوا نه د پولیو شل مثبت کیسونه رپورټ شوي او د دې سره دریش د پولیو چاپیریال نمونې هم مثبت راغلي. د صحت پوهان وایي خوشبین یو چې د دې ډرامې د لورې به په راتلونکي کمپاین کې د ځایي خلکو مرسته د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو سره لا هم سیوا شي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، سوابی.
د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قومي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کلن کم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
سواوی سیمی سره تعلق لرونکي نامتو سندرغاړي راشد خان په پښتو موسیقي کې په لومړي ځل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی. هغه د خپل پی ایچ ډی له مقالې څخه چې د پښتو موسیقي د سندریزو مکتبونو څېړنیزه مطالعه د سرخط لاندې لیکل شوې په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. پښتنو ادیبانو او شاعرانو دغه مقاله د پښتو ادب لپاره ځانګړی ګام بللی. په دې اړه نور حال د ډی بی خبریال عثمان خان راکوي.
د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر اویل په دې مقاله کې د پښتو موسیقۍ او مکتبونو لکه یوسفزی، وزیری، سواتی، لوګری، کنداری او دا ډول نور یو شمیر مکتبونو، موسیقارانو او راګونو په اړه ګټور او غنی معلومات راغونډ کړل شوي دي.
دی کی د موسیقۍ د تاریخ په ول سره، د موسیقۍ د مکتبونو د تاریخ په ول سره، کم څه چې موسیقي سره وبستا خلک دي دا غوي په ول سره، او بیا چې د پښتو کم مخصوص راګونه دی هغه یا د موسیقۍ عمومي راګونه دی په هغه ول سره یو ډیر ژور او ګټور او چړنیز کار شوی دی.
راشد خان چې په خپل د پښتو موسیقۍ یو ځلن د ستوري دی وایي دا می ارمان وو چې د پښتو موسیقۍ د پاره سکار وکړم او نن می دغه ارمان پوره شو.
زه د موسیقۍ سره تعلق لرم، د دې دغه هم دا و چې زه د موسیقۍ کې کار کوم، په کار دي چې دې له سوکم، نو په دې زما دا د ارمانو د بچپن ارمانو زما چې رزه به چې کله دې موسیقۍ له بس خامه خا کوم، نو په دې ریسرچ کې به زه دا ویم د یو خود موسیقۍ رومبي ریسرچ ته چې دې مخکې چا دا نه دی کړی په پښتو کې.
راشد خان په خپل سیړنه کې ثابت کړی چې د پښتو موسیقۍ ډومبي کلاسیکي سورونو پیل زمونږ د غرونو نه شوه، او دا ډول د موسیقۍ ډومبي درې مکتبونه یا راګونه بایزید روخان ایجاد کړي کوم چې بنیاد ګڼل کیږي. پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم ویل سندره یا موسیقي مونږ د پښتو ادب نه نشو بیلولې، ځکه چې یو بل سره ډیر جوهر تعلق ته دیوته وایي دا ډومبي ځل دی چې په پښتو موسیقي په منظم ډول کار وشو.
لکه دا دی چې د شاعرۍ او د موسیقۍ خپلو کې ډېر ژور تعلق دی. دا زمونږ د برخوردار چې کوم دی راشد احمد د پدې باندې ډېر کار کړی دی، او دا زما خیال دی چې اسې په موسیقۍ باندې خو بلا دغه چې کوم دی مضمون زمونږ د نظر تیر شوی دی، خو په یو منظم طریقه باندې پدې باندې ریسرچ کول او پدې باندې تھیسس لیکل چې کوم دی، نو دا زما خیال دی چې دا په لومړي وار باندې وشو.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر اظهار الله اظهار وایي په دې څېړنه کې مقاله نگار په کوم ډول ابواب بندي کړي دا به علمي نړۍ کې انقلاب ګڼل شي، ځکه چې په دې کې د موسیقۍ په آلاتو، اوازونو، تاریخ او دې سره د پښتو موسیقۍ یو یو مکتب پکې ښکار کړی شوی.
د پښتو چې څومره مکاتب دي د موسیقۍ، نو یو یو پکې ته نور ښکار کړی شو په پورا تفصیلاتو سره. زما په خیال چې دا به یو دومره مفصل دستاویزي تحقیقي چې راتلونکي خلک بچنو د دین رڼا اخلي.
په پیښور کې میچ د پښتونخوا او افغانستان سندرغاړو راشد خان ته په پښتو موسیقۍ کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کولو د سندریز ماخام تابعیا کړی و چې د نغمو په ژبه ورته پیرزونی وړاندې کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.